السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ بله غونډه به په راروانه سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې جوړه شي. ښاغلی کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي دي چې د دې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه تر اوسه معلومه نه ده، خو هغه یادونه کړې چې دا غونډه به له دود سره سم حتما جوړیږي. کابلوف دا څرګندونې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې تر جوړېدو وروسته وکړې. د مسکو د فارمټ شپږمه غونډه د 2024 کال د اکتوبر په 14مه د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون په مسکو کې جوړه شوې وه، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ګډون پکې کړی و. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ایکو د اقتصادي همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی دی. په یو بیان کې چې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر خپور کړی راغلی، یاد پلاوی چې په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادری مشري کوي، پرون د پلازمینې باکو د حیدر علیوف نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه سبا او بل سبا په باکو کې جوړیږي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د ایکو په غونډه کې د سوداګرۍ، د انرژۍ، د لیږد، ترانسپورت او ترانزیت، کرنې او چاپیریال، د اقلیمي بدلونو پر وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې په پام کې دي. په ایکو سازمان کې پر افغانستان سربیره ایران، ترکیه، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان او آذربایجان غړیتوب لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اسرائیل په غزه کې د 2 میاشتنی اوربند له طرحې سره موافقه کړې ده. ټرمپ ایران پلوي فلسطیني حماس ډلې ته خبرداری ورکړ چې د وضعیت له لا خرابېدو مخکې دا طرحه ومني. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د ده استازو له اسرائیلي چارواکو سره د غزې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې وکړې. ښاغلی ټرمپ زیاتوي چې اسرائیلي لوري منلې ده چې د 16 ورځنی اوربند د منلو لپاره له شرایطو سره یې موافقه کړې ده. د هغه په ټکو قطر او مصر به د دې وړاندیز وروستۍ طرحه چمتو کړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د را روانې دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ میلمه وي. ټرمپ پر نتنیاهو او حماس ډلې فشار زیات کړی دی څو د اوربند تړون او د برمتو د خوشې کولو موافقې ته غاړه کیږدي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین پرون د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دوو هیوادونو ولسمشران خبرې سره کوي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې ماکرون د دې خبرو پر مهال چې یو ساعت وخت یې ونیو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو پوتین د دې جګړې پرته د لویدیځو هیوادونو غاړې ته واچوله. د اوکراین جګړه 3 کاله مخکې د روسیې له یرغل وروسته پیل شوه. د دواړو هیوادونو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر اوربند یوه اونۍ اوښتې، ماکرون وړاندیز وکړ چې پاریس او مسکو په ګډه د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. او د ترکیې د واکمن ګوند یو ویاند وایي چې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی به په راتلونکو 4 ورځو کې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. د ای کی ګوند ویاند عمر جلیک پرون په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د پښتنې ته چې آیا د پی کی کی د وسلو د سپارلو لپاره وخت ټاکل شوی کنه، په جواب کې ویل چې دای نه غواړي دقیق وخت وخی، خو دوی اوس هغه پړاو ته رسیدلی دي چې یاد ګوند ښایي په 4 ورځو کې خپلې وسلې وسپاري. ویان زیاته کړه چې راتلونکي 4 ورځې به له تروریزم څخه د ترکیې د خلاصولو لپاره خورا مهمې ورځې وي. د عراق په شمال کې د پی کی کی دوو سرچینو رویټرز خبري آژانس ته تایید کړې ده چې تمه ده پر روانو ورځو کې د دې ګوند د وسلوالو یوه کوچنۍ ډله د عراق په کورد میشت ښار سلیمانیا کې خپلې وسلې وسپاري، او د دې کار لپاره په سلیمانیا کې تیاری هم نیول شوی دی. پی کی کی د ترکیې له حکومت سره له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته په 13 می میاشت کې پریکړه وکړه چې له وسلوالې مبارزې لاس واخلي او خپل تشکیلات منحل کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې کول کی قدر منو کلی سکون کو زه پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واس مې ما دی ولسم ټولګي جغرافي مزمن دی لسم لوستا خله چې تاسو ټول قدر منو کلی سکون کی بارا تر او جوړو صحت مند او سې یو د صحت چا مې بوم پتن مې قدر منو سکون کو مکل دین چې زستا ستنن مزین ولوست ویلکم نو تاسو ټول خو زده کون کو صحه هل لرم چې تاسو ټول په یل خپل ځان سره دی ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتاب چا کلمونه ولري تر سو کول سې تنن مزید لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې نظر سره وکړي او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د چا څخه بل بلکې ستاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. که تر منو خوښ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور پنځه ګرځو زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست لري تر لسم لوست دی. یعنی زموږ ستاسو د نن ورځې په دې لسم لوست کې درسي اهداف چې دي یعنی هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی انرژي او پنړۍ کې د هغې اهمیت ویم د انرژي ډولونه دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو وګړو لې زده کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله یم د چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو غوړې زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنی موضوع چې ده انرژي او پنړۍ کې د هغې د اهمیت اړوند ده. لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو وروسته به د انرژي اهمیت پنړۍ کې وپیژنو. د انرژي اهمیت په خپل پنړۍ کې څه دی او څه ته ویل کیږي. لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو. انرژي موږ ویل شو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بدل کیږي. یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویل شو چې د کار کول توان ته انرژي ویل کیږي. یعنی هغه توان طاقت او ته موږ تاسو انرژي ویل شو کوم چې موږ تاسو یو کار سره رسولای شو باندې موږ ویل شو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي. هغه چې انسان اوسېږي یا هم ماشين اوسېږي دواړه انرژي ته ضرورت لري وروسته د هغې انرژي په موږ سره کولای شي چې یو کار سرته ورسوي. همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورځنی اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچې سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویل شو انرژي په حقیقت کې خوځښت خورزه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګری صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچې سره سرته رسول کیږي. یعنی موږ تاسو کچيري اڅو د کری سرته رسو لسی هم سره یو کارونه سرته رسو ترانسپورت چی کارونه سرته رسو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرته رسو ټولنیز کارونه سرته رسو کلتوري کارونه سرته هر ډول فعالیت چې موږ تاسو په پښتون کې سرته رسو دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موجه سره سرته رسول شو. کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو د کار کولو توان ونلرو موږ تاسو نس کولای چې خپل ورځنی فعالیت سرته ورسو. نو موږ ویلای شو چې دغه انرژي که څه هم ستاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړی ده نو د بلې پلوه څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخوا راهیسې څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستی دی چې دغه فعالیتونه کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنۍ پیړۍ کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایعو بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو. نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پر اختیا ومندل چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستل او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د شلمی پیړی په نیمایي کې د ګاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومند شي. د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړېدلو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي په خپله د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نفت، ګاز او اوبه، چې د دغه په هکله به موږ او تاسو نور معلومات هم په راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت مو په نړۍ کې وپېژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. دا چې موږ تاسو انرژي وپېژندله، موږ تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بله وینا سره، موږ تاسو داسې ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي، چې انسان خپل ورځنی ژوند د کارونو د اړتیاوو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیلې انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي، چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېرې بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري، له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کیږي. همدارنګه هستئي او حرارتي انرژي هم شته، چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په هکله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو ځکون کوم را تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي، او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي، چې د اوبو، باد، لمریز، هستئي او حرارتي برېښنا نو کچیر موږ تاسو واخلو، له هر یوې په حقه موږ تاسو معلومات ترلاسه کولای شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده، چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول سوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي، او د دغه برېښنا یې هم برق شي دي. زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي، چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپل مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولې دي هغه دان. لومړنی چې دي په خپل د سیند د اوبو زیاتوالی دي، کچیر په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسیږي او دایمي واوسیږي، جاري واوسیږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د پرزوندوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنی د سیندونو دغه کوم تګلوري یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسیږي، په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دي کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې، همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ تاسو ورځنی ټول کارونه چې دی په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټول کارونه د دې په واسطه سره سرته رسوو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ تاسو د ژوند یو مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېر کې، چې زموږ تاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پیژنو، چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي، چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره ګړندې لاره ده، چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې دي ډیر اندازه ډیر کار وکوي، او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولای شو چې د باد له انرژي څخه ده، او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، لمریز انرژي یا هم د لمر انرژي مراد تاسو بلو، چې په انګلیش کې مراد تاسو سولر انرژي ورته وایي، چې دا یو عام اصطلاح ده. او دغه د لمر انرژي چې ده یو لویه منبع چې ده پخپله د لمر وړانګې دي چې تودوخې په بڼه باندې ځمکې کورې ته رارسیږي، او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د سپو په بڼه سره لېږدول کېږي او رڼا او تودوخه تولیدوي، چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای شي، د دې سرچینې زیرمه کېږي، او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کېږي، په کومه اندازه سره کار اخیستل کېږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کېږي، او له بلې خوا څخه لمریز سولرنه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کېدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده. ځکه کله کوم مخکې چې لمر واوسېږي، یعنې دغه کوم شمسي یعنی چې دي مراد تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنې د شمسي چې د پخوا دغه کومه بیټرۍ چې د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه مراد تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، بله چې دا په خپله هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کېږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنی اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي. او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنی هستهیي وړانګو څخه دی، چې دغه هستهیي وړانګې ازیدېدل دي چې دغه خطر رامنځته کوي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا، اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کېږي یا هم سبب ګرځي. چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا ده د لږ سون توکو په سپزېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هسته انرژي سون توکي د ډبرو، سکارو، نفتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري، او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي، چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالات لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتومي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کېږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی شو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نیپتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی. او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکرو دی، چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کېږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کېږي، چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل، او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال، انرژي تعریف کړئ. دویم، حرارتي انرژي زده کړئ. او درېیم سوال چې دی، درنو زده کوونکو، د لمر انرژي څه ډول انرژي ده؟ نو نه قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم اهلا واحترامات من قبل كي قدر من اقول رئيس كون كوزا بريشنا غفاري وزر بهم تاسول تشرف واس بما عدد ولا سم كل جغرافيا مزمن دير لسم لوستا هل من دم ستا تشول قدر من اقول لي سكون كي برا ترو او جورو صحت من دو سي جاو دسي حچم بم فتنوي درن سكون كو داس من رستا سود دد ولا سم كل جغرافيا مزمن دير لسم لوستا نو هل لم ستا تشول قدر من زكون كو بد تري ريزل استنا لخبل زنون سره پرا او كامل داول سره تكرار كړي او سي جاو سم معلومات متلاس كړي قدر من سکون کو از مرسته سودنن رزی در لسم لوست درسی موضوعان یه هم درسی اهداف چنن رز به مرسته سپلوست که ولولو عبارت دیله لمره ده تاتویزم او شینتویزم دینونو پا حق لسه پوهیجی دویم بودایی او هندویز دینونو پیجندل دریم دنری مهمی جیبی او سرارم عربی جبه ده حقا سلون مهمی موضوعان دی چنن رز به مرسته سپلوست که ولولو او پا حق لبه پا پش برا توگه سر معلومات تر لسه کرو نستاسو چولو قدر من سکون کو ده پرا توجه و دکت پهیله ما هیله ده چند لوستر پای پر رسر ملتیا وکری او یو سم معلومات تر لسه کری روز کن کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځوز مروسته سود نن ورځې د نوی لوس په لمرنی موضوع چې د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق د نن ورځ مو راو تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو وپیژنو او د هغوی په حق به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هیوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي خوشو سکون کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکیې معنا ورکوي نو دغه سب د چین د لوی پولیسو د لاوو تایو تازو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې د کانفوسیوس له اثر څخه چې په چین کې مخکې ده نو د چین د کوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دی دغه د تاتویزم دین کسان چې دی درنو زکوونکو په خپل په 1015 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره رسمي شوی دی چې د هغه په نوم یې مبعاد جوړ کړی دی نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نو کړنی بیا ورسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو نو په 1413 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله لدی څخه ورسته تاتویزم په سازمانی بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو همدارنګه قدر من زکون کو د شینتوئزم دین په خپل شینتوئزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دی او د جاپان زیات شمیر کسان چې دغه دین پیروان دي د دغه دین لمخې څخه دغه کسان چې زیات شمیر کسان چې دی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې ستا حتی دی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمیري دغه دین چې دی د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند وکړي یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي نو د غوړ شپ په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانان موجود و اوسې نو باید موږ تاسو دا وایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې دي زیات شمیر د شینتوئزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتوئزم دین چې دی د جاپانیانو ډیر پخوانی دین دی چې ورسته یې د کانفوسیوس او بودایي دینونو تر اغیز لاندې تحول وکړه او اوسنۍ باندې د ادب انانات او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ آسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري نو درنو زکون کو تر دې دم پرې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې د بودایي او هندویزم دینونو په حق ده موږ تاسو باندې ورس په لوس کې بودایي دینونه او هم چې هندویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل وجه زکون کو د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوې دي نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې دیش کال عمر یې درلودې په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړل او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو لکه څنګه چې دا شخص پوهې او حقیقت ته رسیدلی و نو د بودا عقل او پولیسو په نامه سره ونومول سو او دغه د پولیسو په نوم ورته ورکول سو نو موږ ویل سو بودا کلمه چې د خپل د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی د باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات شهوات او غضب و پیژني او هغه کنټرول کی یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تحملات لري شهوات لري همدارنګه غضب لري نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره سوي دي او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړه شوې وه، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فرقو څخه ګڼل کیږي. همدارنګ کډر مون زکون کو بل برخه چې د مرستاسو د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی، نو هندوئزم دین چې په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج ترلود دی چې نن ورځ د هند ان زیاتره خلک چې دی دغه دین پیروان دي. لکه څنګه چې نوم هندستان دی، نو همدارنګ د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپل درنه ځکونکو د روح تنسوح دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپل نیکو او بد عملونو مسول دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب وین کړي. هغه په باور کې چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي، نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته انده چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیده لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زکونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعات کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پرایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږې او هوسا ژوند خوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره، او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی، او بل شیوا دی شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمینځولو خدای په نامه سره راځي. چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب خپل له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو ځکه کو د لوس په بل برخه کې تاسو ټول کډر مون ځکهونکو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شم سپکه یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د پیسدي شمیر در کړی دي چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرب دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ په لیست کې لومړنۍ نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.3 سلور پیسد کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي، په بنگلاديش کې بیا 2.4% دي او همدارنګه د دې ترڅنګ په بنگلاديش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د په لویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لومړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کیږي. ژبه په خپل د پهولو او راپهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولای شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. د ژبه په وسیله سره یا هم موږ ویل شو ژبه د صوتي سمبولونو د کرردي کسبیدونکو سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ که درمن او ګلاري زده کوونکو ژبه پخپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي، چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریښې لري، نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دي په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه پخپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ پخپله د اندوا اروپایي ژبې دي، چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده، چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بل بی برخه کې پخپله نیکرو ژبه ده، چې نیکرو ژبه پخپله دوه ژبې پکې شامل دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده، چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده پخپله همی او سامی ژبې دي، چې سامی ژبه پخپله د عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزریه، مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کېږي، چې زیات شمېر کسان په دغه ژبو باندې خبرې کوي. همدارنګه همی ژبه ده په حبشه او الجزریه یا هم نایجر او سنګال او په یوه برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبې دي، چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. منګولیایي ژبې دي، چې منګولیایي په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده، چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تیره بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده، یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي، چې د جاپان په ټاپوګانو کې او یا هم په کوریا په ټاپوګانو کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو، چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولی شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده، یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویلی سو سره له دې چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده، خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبې یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو له همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکامو څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبې قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي، نو قاعدې او تدوین او واضح کول به ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبو په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده، چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي. او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده، عربي ژبه باندې خبرې کوي 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټول کډرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي، دوم بودایي دین تشریح کړي، دریم ژبه تعریف کړي. نور نو کډرمن زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت لا پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 دواویا درې سوا یو اتیا یولس.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه او د تورته نورو حقوقو باندې خبرې کول. لمر سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات. نو موري دم غړې په کاناډا کې افغان ماشومانو او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي. سادات صاحب، په پیل کې درته وایم چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده.
په نړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یو واحد نظر وجود لري؟ هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې، د ماشوم د انکشاف یا ډیولپمنټ حق راځي په دویم کې، د حفاظت حق دی، د اظهار حق دی، دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو، چې اول نه شروع کېږي دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي، ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري، پاک اوبو ته، د اوسېدو ځای ته، تعلیم، ذهني وړتیاوې، دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي په جسته خبرې وکړو.
که در تغذیه برخی تراسو زکه چه افغانستان که ورستر بلی دی خلک و اقتصادی حالت دی خرابی دو خواته ده دوی خپل دن دی للاس بر کردی، لکه چنگ چه لازمه ده نسی که اولی دوی خپل کورنه تا غطه برابر کردی پتیر ماشومانو تا، دی ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
هم داسې چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده، د ماشوم لپاره یو د اهمیت تر څنګ حیاتي ده، ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده که چیرته سمه تغذیه ورته برابر نه شي نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده یا انکشاف نه پیدا کوي، او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي، هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي. څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو افغانستان یو فقیر هیواد دی، او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي، او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو، ځکه چې ماشومان خپله د کار کولو هغه وړتیا نه لري او زمینه ورته نه ده مساعده، او اصولا هم باید کارونه کی نو تر کمه لاسرسی دې ته چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې یو څه لاسته راوړي. هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسته راوړي هغه تل د کورنیو د مشرانو د خوا چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري هغوی دا مخته وړي. کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کړي خپل ماشومان، نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومړي قربانیان دي په دې کې، او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې حتی د دې تر څنګ چې په ساعتونو کار کوي، په ساعتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي، بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي. او دا موږ تاسو ګورو چې په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي، او هغه ماشومان چې څلوېښت کاله مخکې نه وي پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی، د هغه نو یو څلوېښت کلن ځوان ده. نو که تاسو په ټولنه کې یو څلوېښت کلن ځوان ګورئ چې ډېرې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی، یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی، یا په ټولنه کې د جذب ډېره توانایي نه لري، نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپېریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا، امنیت، د اوسېدو ځای، لاسرسي، دا ټول پکې شاملېږي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادي کار دی چې که چیرې دا ونیسي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابیږي. راځو دې ته، اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي، موږ او تاسې بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیه نه برابرېږي، راتلونکي کې به دغه کسان چې اوس نه تغذیه کیږي د بېوزلۍ له وجې، د غریبۍ له وجې، څه رقم یو افغانستان ولرو؟
تاسې په نوره نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې، په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسې کله د هغې پاملرنې ته ګوره، نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده، او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې، که هغه په نور چاپېریال کې، که د هغې د حفاظت مسله ده، ټوله مد نظر نیسي. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسې پکې سالمه ځوانان، سالمه انسانان ډېر پیدا کیږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي، نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه، تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو. په هر لحاظ کې موږ د علم په ډګر کې ګورو، که د ورزش په ډګر کې ګورو، دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټیږي او ډېر قرباني کیږي، تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپېریال کې، د ښه چاپېریال تر سیوري لاندې رالوی نشي، نو هغه ډېر وخت قرباني کیږي. تاسې به په تیرو کې لیدلي وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د اتلسو نه عمرونه کم و په نیشو روږدي شوي وو. علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپېریال نه درلودلی، دغه کسان تاسو ګورئ چې په جنگونو کې اته دخیل پات شوی دی، قرباني شوی دی، خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي. علت دا ده چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپیریال کې رالوی نشي، دوی ډیر زر قرباني کېدلی شي، دوی ډیر زر اقدامن کېدلی شي، دوی ډیر ارزښتونو باندې نه پوهیږي، نو خپل ارزښت باندې اته نه پوهیږي. نو په دې خاطر افغانستان په اوسنۍ حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډیر ځلاند او لوړ ده، په دغه سي حالت کې زه د افغانستان د ماشوم د پاره ډیر ښه آینده او ډیر ښه راتلونکی نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وګي په داسې وضعیت کې، واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کیږي. کراسو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول باندې پیږي، مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کیږي. لازمه یې ګڼو چې موږ تاسو بیا بیا خبرې ور باندې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته دینه چې د یو ماشوم د ژوندۍ پاتې کېدلو، د خوړو، د اوبو او د اوسېدو د ځای مسلې حل شي، بل مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کیږي، هغه تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم د پاره واقعا ډېره مهمه ده، او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د تعلیم ته لاسرسی ونه لري، د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري. یعنی امکان ده شته چې دغه راتلونکي نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډیر وخت کیږي چې ماشوم د ډیرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پات کیږي. تاسو کله له خارونو لګ بهر موځي، تعلیم ته ډیر ارزښت نه دی ورکول شوی. علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نو پوهل شوی، دا زمينه ورته نو مساعد شوی. نو کله چې هغه ماشوم لري، هغه خپل ماشوم دومره سرمایه‌ګذاري نشي کولای په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمينه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، اما پوهاوی ورته نشته دی. که ویم هغه کم پلار او مور چې دی هغه بې سواده پاتې شوی دی، دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسو وګورئ په کلو باندو کې، ماشوم د وکلنۍ اته کلنې نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی. هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی لپاره اساسي عمر دی، دا د دوی لپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د نخ وخت دی، او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کروندې کې کار کوي، تاسو د هغه استعداد په چیش کې پیدا کولی شئ؟ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته په کار کېږي او شاخه کار پ کېږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالي دی، علت همدا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه‌ګذاري نه ده کړې، موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زموږ او ستاسو په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کېدای شي 4-5 کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم اته ساعت کار کوي او هیڅ څوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله راځو همدې برخې ته چې له نورو ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کیږي چې دوی باندې شاقه کار نه کیږي، دوی سوال کولو ته لیږل کیږي. تاسو څه اوریدلی دي په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم غړي څه رقم شاقه کارونه کیږي او سوال کولو ته هڅول کیږي؟
متاسفانه په افغانستان کې تیرو شلو کلونو کې چې په ما چیرې لیدل، ماشومان د یو عالی په حیث د پیسو ټولولو لپاره استفاده کېدل، چې د خیرات غوښتلو مسله یو له هغې مسلو څخه ده. تاسو وګورئ که چیرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي، هغه په ورځ کې د فکر وکړي د زرو کسانو سره مخامخ کیږي، نو په زرو کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت دپاره څه ګرنټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کیږي؟ نه. تاسو ابیوز، چایلد ابیوز مسله په نوره نړۍ کې اورېدل، ده په نور نړۍ کې کله چې ماشومان په خوانځیو کې وی الته ورته تدریس کیږي چې تاسو بعد بیگانه کس د لاس نه اخلي د بیگانه کس سره خبرې نه کوي دغه سره بزینه اما تاسو یو ماشوم په افغانستان کې ګوري چې هغه دکان په دکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي نو په دغه کې کیدای شي پټ داسې سلګونه قضیه وجود ولري چې د ماشومان د جنسي آزار او اذیت پایلې لري وي اما چون په افغانستان کې دغه مسایل ته ډېر رسیدنه نه ده شوې دا ټول پټ پات شوی دي زه فکر کوم چې چیرې مونږ د ماشومان د حق لپاره اما په هغه ډیر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملی شي د ماشومان د ژوند د ژغورلو لپاره او هغه ته پاینده کې د یو خن نسل په سترګه کتلو لپاره مونږ کولای شو ډیر څه وکړو او ښه پایله به ولري
bale په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اخري حتی خراب دی څه نه لري خپل بچي وساتي لار اړخ نه حکومت خو ټول ویني چې کومه شته ستونزه نه هواري لا ورستر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بېکار کوي او کورنۍ احتیاجېږي راځو کورنۍ پاکله باندې غږېږو تاسې خپل ماشوم لېږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغه هلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه له سوال نه یا له شاقه کار نه دغه فایده ډېره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډېر کوي
دقیقا هم داسې ده ګوري تاسې په هر هیواد کې به خصوصا په افغانستان باندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګوري یعنی یو ماشوم دا تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک ده څه نیت لري څه کول غواړي تاسې په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسې ډېر ماشومان ولیدل چې متل شوي دغه احتیاط له بل ځای څخه نه ده راغلی دغه احتیاط له دې څخه راغلی ده چې یو ماشوم د سهار له 8 بجو څخه د ماښام د 8 بجو پورې له کور څخه بهر ده چې کور ته راځي د دې مسولیت دا ده چې کور ته یو څو روپۍ وخی چې دغه پیسې ما نن کار کړی ده یا دغه پیسې مې پیدا کړی دي اما د دغه پیسو د پیدا کولو منبع د ډیرو کورنیو لخوا خصوصا دغه کم کسان چې د خیرات مسله ده د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده د دغه والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پښتنو کې چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړې دي نن دا 100 روپۍ دي چون ما د افغانستان کې د ماشومان لپاره کار کوم ما ډیر داسې کسان ولی دل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوښتنه تاسو پر رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېر داسې مرکه اوریدلې چې کورنۍ لاغي څه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او څو ورځې کور ته نه ویتلی دغه شی د دې بایس کې چې دوی روغ دي شي دوی ترجنسي زورزیاتی لاند راشی دوی سره بد خلقو شي دوی وهل شي وډبول شي او داسې نور مسایل
bale تاسو جنسی زورزیاتی یا جنسی تیری یاد کتر یواد خپل خبرو کې کلس دغه ماشومان بیرون لیکل کیږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي د پیسې راوړي دلته بیا څومره دوی له جنسی تیری سره مخ کې درلی سي دا ستونزه څونه آمده او ډیره ده
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومان او د پاګ صورت کې چې سرپرست ور سره څوک نه یو لیګل کیږي او دا د یو ورځ لپاره نه وي دا دند وی او ټول کال د دوی دند امدا وی چې سال کور څخه ووزي او بیا بیرته راشي په واځي ډول د شدغه مسائل اتمن پلاسي ټولنو کې موجود لري مونږ بیا کول شو چې په مقایسه ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریز قوانین چې پلی کړی دي چې مور پلار مسولیتونه لري چې ماشوم تنه پرې نه دي ماشوم تنه چیرته لاړ نه شي یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې مکتب څخه به وخت ووزی تر څو چې سرپرست څوک نه وي کله چې موږ دغه قوانین ګورو بیا تا هغه ازادیانې ګورو واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړی دي او تعقیبوي چې این دغه مسایل رامنځته نشي ماشوم معتاد نشي ماشوم د مافیا سره یوځای نشي په ماشوم قاچاق ونشي ماشوم باندې جنسي تیرې ونشي او داسې نور بګنونکي مسایل
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دی او افغان په صفات د دې یو چا په صفات چې خپل ټولنه درک کوي دغه اقتصادي ستونزې دغه بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ تاسو خبري ور باندې وکړي تاسو کوم نظام ته څه ویل لري.
منګه په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په تیرو څلوېختو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي. متاسفانه په یو ډیر اوږده مرحله کې منګه ونه توانیدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانين جوړ کړو. منګه فقط یو څو په نوم نهادونه د مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډیر نه شوه. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کیږي چې د قانون پلي کېدل حتمی دي او دوی عملی کوي، په دغه سي حالت کې لازمه ده چې قوانين جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنۍ څخه، د دې پایل باید وشي د ښوونځي څخه، او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانين عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېری یو مور خپل خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته ووالي. دغه حق اته حکومت تر اوسه پورې چې څو کلونو کې زه شاید ومه دغه څه خاص ماونه لیدل چې یو کورنۍ کچېرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه وباس یا د دې لپاره کوم قانوني پایګر وجود لري یا قانوني تعقیب شته چې څوک ته لاړ شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستا ماشوم تیر یو میاشت کې مکتب ته نه درغلی څه کوي، یا مکتب ولې پرې خوسته علت څه دی. نو چیرې چې قوانین نه وي او د ملکیدو زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولای. که چیرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان پاینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمند دي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه، کورم ودان.
دران دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د تورت نور لومړنۍ حقوقو په اړه خبري وشولې. لمن سره میل ما و سید نجيب الله صادق، تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملکري. Oh,
پترنگ پترنگ وختونا دے پسر استر گوڑان داشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور ملوشی والے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور ملوشی
آزادی رادیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نہ اکڑے نہ خدا نہ خدا نہ خدا خدا مینا خدا مینا خدا مینا اکڑی مینا خدا مینا